د مخام او بجې شوې زموږ غغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د یو سات خبرونه تر اتو بجو د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره ځنګړې ده. په دې خبرونه کې به اسمت سروان ستاسو کوربوي خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته په هلمند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړی نورایل کلیوال چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د طالبانو په استخباراتو کې بندي دی لا هم نه دی خوشې شوی. د کلیوال د کورنۍ غړو او ملګرو ازادۍ راډیو ته ویلي چې طالبانو نوموړی د دوشنبې په ورځ په سنګین ولسوالۍ کې له خپل کوره ایستلی او بیولی دی. طالبانو د نورایل کلیوال د لیولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. کلیوال د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په ملاتړ غونډې کولې او د ځوان کهول په نوم مدني ټولنې مشر و. د زابل کندهار لوی لاره چې تیر شپه نه وخت د ورښتونو له کبله بند شوې و نن د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. په جنوب کې د طالبانو د 215 نمبر بدر قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پر دې لوی لاره د ورښتونو له کبله یو برړون کای موټر چپه شوې و خو د انجینرۍ د ټیم په مرسته د موټر راپورته او لار یو ځل بیا د ټولو موټرو د تګ راتک پر مخ پرانستل شو. د سربیا د ګمرک چارواکي د هغو نه هوتنو غیر قانوني کډوالو د مندلو خبر ورکوي چې په یو لاري کې په المونیمي رولونو کې پټ شوی وو. د چارواکو په وینا د لاري له یونان څخه پولند ته روانه وه. د شمالي مقدونیا سره پر پوله د سربیا د ګمرک مامورینو نن په یو بیان کې وویل د کډوالو چې افغان پاکستانی او سوریایي ځوانان پکې دي د چهارشنبه په ورځ د لاري د باډي د تفتیش پر مهال ومندل. سربیا د هغې لاري په زړه کې پروت دی چې غیر قانوني کډوال اروپا ته د تګ راتګ پر لاره پرې تیریږي. د اوکراین د ختیځې سیمې دونیتسک پر یو ښار د روسي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر نن راپور ورکړ چې د اس 300 ډوله توغندي دا برید په کوستانتینوفکا ښار کې د بشري مرستو پر یو مرکز شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې په قربانیانو کې درې هغه میرمنې هم شامل دي چې په دې مرکز کې پناه اخیستې وه. د بشري مرستو مرکزونه چې لومړني اساسي خدمات لکه اوبه او برېښنا برابروي د اوکراین د حکومت لخوا په ځینو سیمو کې د جګړې له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره جوړ شوي دي. او د افغانستان او بنگلادش تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د درې اړخیزو لوبو په لړۍ کې سیالي سره کوي. لوبه نن بنگلادش پیل کړه او تر اوسه په 500 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 293 منډو هدف ټاکلی. دا لوبه د هغې درې اړخیزې لړۍ په ترڅ کې ترسره کیږي چې افغانستان، بنگلادش او سریلانکا ګډون پکې لري. بلخوا د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجو د درې شل اووریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې په شارجه کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د افغانستان په کوربتوب د متحده عربي اماراتو د شارجه په لوبغالي کې پیلېږي. د دې لوبډۍ په بخې د دې لوب لړۍ دوه نورې سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 26 او 28 په پام کې دي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د خبرونه زلزلو ته ځانګړې ده. په زلزلو خبرې کوو. زلزله څه شی ده؟ ولې په ځینو ځایونو کې ډېرې زلزلې کیږي؟ د زلزلې عوامل څه دي؟ د زلزلو په وړاندې مقاومت لرونکي کورونه څنګه جوړولی شو؟ د زلزلې په وخت د ځان ساتلو لپاره باید څه وکړو؟ په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې د پښتنو ته د خپلو میلمنو ځوابونه ترلاسه کړو. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په ډېرو سیمو کې زلزلې کیږي. تېره اونۍ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.5 درجې و او مرکز یې په بدخشان ولایت کې تر ځکه 190 کیلومتره لاندې و، نه یوازې افغانستان بلکې تاجکستان، پاکستان او هندوستان هم ولړزاو. او په افغانستان او پاکستان کې تر 60 ډېر کسان مړه او لسکونه نور ژوبل کړل. د دې زلزلې له کبله یوازې په افغانستان کې تر 600 ډېر کورونه ونړېدل. تر دې وړاندې تیر کال په پکتیکا او خوست کې زلزلو زر تنه مړه او زرګونه کورونه ویجاړ کړل. په همدې کال کې په ترکیه او سوریه کې نږدې 50 زره انسانان د زلزلې له کبله مړه شول. زموږ د دې خبرونې میلمانه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم او سید زبیح سادات د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سټرکچر لوی انجینیر دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم موقع درکو چې د خبرونې په ترڅ کې ټلیفون وکړي یا د واتس اپ له طریقې له موږ سره تماس ونیکي ونیسئ که د زلزلې په اړه پوښتنې لري نو زموږ درانه میلمانه ښاغلیو نادم او سادات په ځواب درکړي. لومړی سادات صاحب، که تاسې زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې ولې په ځینو سیمو لکه افغانستان کې زلزله ډېره کیږي؟
سلامت صاحب، تاسو تاسو درون میلمه ته او زموږ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته له سلام باید وویل شي چې زلزله یو داسې پدیده ده چې د هغې دومره پیشرفت چې بشر کړی ده لا هم د ده پیشبیني تقریبا ناممکنه ده. او د زلزلې علتونه چې ولې په ځینو مناطقو کېږي، مخکې د دې نه باید په دغه خبره باندې پوه شو چې د ځمکې دغه کره چې ده د دې دغه سطح د دې کتلونه چې پالت تکتونیک پالت ورته وایي د دغه نه تشکیل شوی ده. نو په هغه ساحو کې چې داسې سره یعنی یو ځای شوي دي دغه پلیټونه، یعنی د کله چې پلیټونه سره خورېږي نو هغه درزونه د هغه ځایونه چې د ځمکې پر سر درزونه د هغې ځایونه تېر شوي دي متضرر کېږي. نو افغانستان هم د دوو غټو درزونو چې یو یې د هریزو ده او بل یې د چمن لاین ده پر دغه باندې واقع شوی ده. او مرکز د افغانستان چې کابل ده د چمن پر خط باندې واقع ده. نو ځکه هم کله چې د چمن خط فعال کېږي اوتومات ضرر مستقیم کابل یعنی دی تهدیدوي. نو د انجینری له لحاظه چې وروسته به د مسالې ته اشاره وکړو، هغه ځایونه چې خطونه د زلزلې تېر شوي دي چې ورته لاین وایي یا فالت یعنی درز ورته وایي، د پر هغه ځای چې تېر شوي دي هغې ته باید یعنی ویژه تدابیر یا خاص تدابیر ورته ونیول شي.
بله انجینیر صاحب سادات، یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه کوم. هغه دا ده چې کله کله موږ واورو چې د زلزلې شدت د ریختر په درجه باندې ډېر لوړ وي خو تخریب یې کم وي، خو کله کله بیا د درجه یې ټیټه وي لیکن تخریب یې زیات وي، د دې دلیل څه دی؟
مننه، ډېر ښایسته سوال مو وکړو. دا چې ډېر تخنیکي سوال هم ده، خدای دې وکړي چې موږ وکوای شو اورېدونکو ته هغه مقنعه ځواب ورکړو. یو خو رشتر ده چې د زلزلې دغه بزرګي ښایي چې واقع کېږي او د ګرافونو پر اساس لګاریتمي مسایل دي هغې باندې سنجول کېږي. نو ډېر په دغه بخش کې به ډېر تخنیکي نه ځم، ځکه چې موږ اورېدونکي ټول دغه نورو یعنی د ټیکنیکل د ایرتپیک انجینری بخش ده بیا ورته خسته کول نه شي. نو مسله په دغه کې ده چې د دې د زلزلې اصلي تخریبات هغه وخت واقع کېږي. تاسو ډېر تخنیکي سوال ده چې د ځمکې د سطحې نه د زلزلې عمق څومره چې ورته نږدې وي دومره د شدت اندازه د همدغې نه مونږ معلوموو. یعنی د ځمکې هغه مونږ اپیسنتر ورته وایو چې هغه ځای نه د زلزلې هغه هسته یعنی هغه ځای نه چې را شروع کېږي د ځمکې سطحې ته را رسېږي، نو دا چې څومره را نږدې وي د ځمکې سطحې ته دومره تخریب ډېروي. کله کله داسې واقع کېږي چې د رشتر اندازه هم ډېروي خو عمق د زلزلې هم ورسره ډېروي. نو دغه وخت کې تخریب کم وي ځکه عمق ډېر وي. نو کله کله داسې واقع کېږي چې اندازه د رشتر کم وي خو عمق هم پکې کم وي. نو په دغه صورت کې هغه ځایونه چې د اویا کیلومترو نه یې عمق کم وي دې ته هغه یعنی کم عمقه زلزله وایي. نو چې د اویان ډیر شي بیا د تا جاو متوسطه زلزلہ وي او بیا ورسته هغه نه جاور زلزلہ ورته وي نو دا عوامل روان دي تاثیر لري چې د دې هم څنګه جاور وي یا د دې مګ بزرګي چې ورته وي رښتیا څنګه وي نو عوامل چې بیا غیر معیاري ساختمانونه هم کله زلزلہ رښتیا هم ډیر کم وي
بله
غیر معیاري ساختمانونه چې
د مسلې ته ورسته راشو بله د مسلې ته ورسته راسو چې مقاوم ودان مقاومي ودانې کومېدي کومېته کلکې ودانې یا مقاوم لرونکې ودانې ویل شو د موضوع ته ورسته راشو یو ځل د زلزلې باندې یو سنوري خبرې وکړو انجنیر صاحب نادم انجنیر صاحب سادات دا موضوع واضح کړ چې هر څومره چې د زلزلې د عمق تر ځکه لاندې ژور وي هغومره تخریب کم وي او څومره چې د عمق یا ایپی سنټر چې دوی وبالو دا کلمه استعمال کړه یا موږ په خبرونو کې وایي چې د زلزلې مرکز تر ځکه دومره کیلومتر لاندې و کنه دا د ورستۍ زلزله چې یو سلو فکر کومه نیوي کیلومتر لاندې و شدت یې ډېر شتار په حساب ډېر زیات و شپږ نیم درجه ډېره قوي زلزله و او د دې لپاره چې عمق لاندې و او مرکز لاندې و نو تخریب په هغه اندازه نه و یو بل مسله هم ک زما زین ته ګرځي نه پېښم چې څومره له تخریب سره اړه لري هغه دا چې ځینې زلزلې دا ټکانې افقي وي د ځینې عمودي وي دا څنګه ده دا هم رول لري او کنه
سلامونه تاسو درون میلما سادات صاحب ته تاسو درلو اوریدونکو ته همکارانو ته خبره دا خو د خپل زکه چې د درې برخه تشکیل شوی دی چې اتموسفیر دی لیتوسفیر دی او اکستینوسفیر دی اتموسفیر تاسو معلوم دی دا د زکه سر فیصله هوا او تر جاذبه د زکه په دی ټول اتموسفیر دی لیتوسفیر د قشر د زکه دی چې لیتوسفیر دی اکستینوسفیر د نن د زکه دی چې د مذاب او د موادو نه جوړ شوی دی یعنی چې خپل د غمزه کې د غیر متجانس موادو نه جوړ شوی دی نو مخکې تاسو سوال وکړ چې ځینې چې اته عمق هم اضافه وي ډیر وي بیا هم ګوره چې مزګ بیا د شدت د زلزله ډیر وي لکه په افغانستان کې د آخري زلزله شپږ اشاریه اته درجه ریشتر وو ریشتر هم هغه په دې معنی ده چې دا دننه تعاملات دننه پمزه کې په څه اندازې دا لغزش د جبرو په څه اندازې کچې دې ډېر غټ لغزش وي نو شهر تمرم چې عمیق وي هغه اپو سنتر په هغه اندازم تقریبا دې لري او ضربه شدید وي او کچې دې هغه لغزشونه دننه پمزه کې خفیف وي کار څه چې عمیق هم وي یا عمیق هم نه وي بیا دا تقریبات هم لګوي او لغزب هم لګوي خبره پدې کې ده نو اصل مسله د انرژي چې تخلیه کیږي د دبرو د خوېدو لامل ده د دې ته موږ زلزله وایي چې فیصله د ارتشاعات یا رامنځته کیږي د ارتشاعات او د عمل یو لرزه راځي دلته خبره ده چې افغانستان کې مونږ څو دا کرخی لرو دا دغه ورته شکل یا فالت ورته وایي یا درزونه جیولوجیکي دی یو بلاک پغمان دی چې تر چمنه پورې دی چې مخکې هم سازاد صاحب وویل بله راځي تر مثلا تخار او بدخشان او دې منطقو ته دی بل هم د پکتیا او پکتیکا او دې منطقو کې دی چې تاسو ولیده مونږ په دې زه وایم چې هغه وخت چې محترم عبدالاحد مومن پرواز وکړي زه مسئولیت دی تحقیقاتو د کیانی تحقیقاتو مسئولیت دی ما پغاړو هلته مونږ یو پروژه رامنځته کړه په نوم د جیو دینامیک یعنی پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودیزیکی یعنی د دې چې علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کړو یعنی په دا درزونه چې د ساتلایت عکسو په وسیله لیدل کیږي په سترګو دا نه لیدل کیږي او د ساتلایت دومره شرایط مساعد کړی دی چې د درزونه ډیر واضح جیولوجیسان کولای شي چې وګوري به مونږ جیودیزیکي شبکې فعال کړي پر دې درزونو باندې چې ارتفاعي او پلانی چې کچيري په افغانستان کې سوله وای او دغه تطبیق شوی وای مونږ کولای شو چې علائم د زلزله البته علائم خپل زلزله نه علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کو حتی په سطح د کابل کې مونږ په نوم د ټکنوګین یو پروژه درلود چې یعنی دغه تعمیرات جوړیږي اوبه استخراجی استخراجیږي دا ټول تاثیرات لري د اقتدارنیزه کې پر قشر باندې چې دا باید دوامداره مطالعه سي، یعنی تحقیقاتي مرکزونه باید موجود وي په هر هیواد کې. بل انجینر صاحب تماس ونیوئ پر دغه باندې چې دلته مثلا تعمیرات ګوره چې په ترکیه کې زلزله وشوه ځینې ساختمانونه پر ځای ولاړو هیڅ ونه لري، دا ځینې ګوره چې دا تخریب شوله. دا په دې معنا ده چې یعنی هغه تقلب په ساختمان کې دا لیدل کېږي، په دې معنا چې یعنی هغه د جیولوجیکي له لحاظه هغه تادابونه لابراتوار ته باید لاړ شي، مثلا مقاومت دي ځکه معلوم شي، هغه ساختماني مواد چې استعمالیږي استاندارد په اساس وي، هغه به انجینر صاحب ته ډېر معلوم شي، ساختمان انجینر دی که سیخ ګل دی که سمیت دی، هغه مارکونه چې په اندازه د طبقې چې جوړیږي باید ټول په نظر کې ونیول شي.
بله صاحب ډېره مننه. کور ودان یو اوریدونکی تیار لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
السلام علیکم نبی الله، زابلای دا وخت له غزنین خبری کنسروان سم.
مهرباني کوئ زابلای صاحب.
مننه کوم ملمنو ته هم سلام. او پوښتنه می ده د ملمنو محترم، افغانستان یعنی د اټکل لمخه د هوا د اټکل لمخه افغانستان آیا سشکل د زلزلو سره امکان لري مخامخ شي کیا؟ او بل لنورو هوادو سره کې پرتله کو څومره په افغانستان کې ډیری زلزلې کیږي او څومره کمی هم دلته وجود لري؟ ډیره مننه.
مننه، سلامت اوسه، خوشاله اوسه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په زلزلو خبرې کوو، په عواملو یې خبرې کوو. زموږ ملمانه دی ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید ذبیح الله سادات. انجینر صاحب سادات، کدی زابلی صاحب په پښتني نظر څرګند کړي، د دوی منظور دا دی چې آیا دا هم زلزله پیشبینی کېدای شي او که نشي کېدای دی چې دی وایي چې امکان یې څومره دی؟ که په دې اړه خبرې وکړي چې زلزله دنیا ډېر پرمختګ کړی دی، خصوصا جاپان وګوري چې ډېرې زلزلې هم کې کړي شي، په دې برخه کې څه کار کړی دی او کې نه دی کړی؟
ډېره مننه د ورور د پوښتنې نه. زلزله خودش یو پدیده ده چې قابل پیشبینی د دقیق نه ده، خو بیا هم نظر به مخکنی قرائتونو ده، مثلا کلمه قرائتونو چې مثلا کال کې ادمن یو شدید زلزله کیږي چې افغانستان هم د هغې نه مستثنا نه ده، نو ځکه هم احتمال دده شته چې هر کال یو قوي زلزله په افغانستان کې وشي، ځکه چې خصوصا دغه کابل یا دغه لاینونه چې ما تشریح کړم چې درزونه دي یا دغه فال چې پیستوي دي د افغانستان یا وی چمن ده او بل د هریرود ده، دغه درزونه ډېر د زلزله فال درزونه دي. کله مخکې تاریخ کې چې موږ ولولو په همدغه چمن لاین باندې فکر کوم ډېر د لس ورځو نه په ډېر موده ده چې کتابونه په مختلف روایت را ذکر کوي، ځینې وایي چې مکمل څلوېښت ورځې زلزله وشوه په دغه لاین باندې یو ځلې، ځینې وایي چې لس ورځې، خو په عادي بڼه چې ونیسو یعنی د لسو یا شلو ورځو نه هم ډېر داسې په دغه لاین باندې زلزله وه چې د کابل مکمل هواره کړی و. نو دا خطونه ژوندۍ دي، موږ باید تدابیر ورته ولرو. په ټول جهان کې دغسې دي.
انجینیر صاحب، یو مسله د ډېر ځلې داسې شوي دي چې کله پرلپسې ورښتونه وشي، بارانونه وشي، بیا ورپسې زلزله راشي، آیا له ورښت سره ارتباط لري؟ او یو بله مسله د ګاز ده، په کومو سیمو کې چې ګاز ډېر وي تر مځکې لاندې، آیا له زلزلې سره څه ارتباط شته او که نه؟
تاسو خایسته پوښتنه وکړه، دغه موضوع ته به بیا ښه ټیکنیکل یو ځلې راشم، خو بیا هم دلته لږ مختصر په دې باندې بحث کوو. د ځمکې لاندې طبقات چې دي دا مکمل چې موږ په دې سطح باندې ژوند کوو اکثرا دلته اوبه دي، نو کله چې موږ تاسو بیرویه مصرف د اوبو اوس په افغانستان کې شتون لري، یعنی منظور دغه چې مدیریت کېږي نه دغه چې مثلا د ځمکې سطحي اوبه باید ونه ایستل شي د ځمکې مستقیم سطح ته چې بیا د ځمکې ښکته هغه طبقات خالی پاتې کېږي او احتمال د دې راځي چې دا کینی دغه سطح د ځمکه چې دغه ته په ټیکنیکل برخه کې ورته سټلمنټ وایي یعنې دغه سطح د ځمکې دوه محققین د ایران نه راغلي وو څه وخت مخکې د شل کال په دې جریان کې د دې لپاره چې دلته تحقیق وکړي چې کابل هم د دغه معضله سره مخ ده کنه چې د ځمکه کینی کنه دا هم یعنی باعث دی کېږي چې ځمکه شیب شي او ولړزیږي او زلزله وشي نو یو علت یې هم همدغه ده چې د سطحي اوبه یا باران چې مثلا کېږي دا خو پر د کداس جذب شي پر ځمکه نو دغه ښکته طبقات ډکوي خو که جذب نه شي دلته په افغانستان کښې دسې ده چې د سطحي اوبه ټول ځي دسې ویالو باندې بیا سپین ته ځي
انجینیر صاحب وبخښئ چې ستاسې په خبرو کې ولوېدم ستاسې خپلې خبرې په یاد لرئ یو اورېدونکی لرو وګورو چې دوی څه پوښتنه لري بیا به تاسې خپلو خبرو ته دوام ورکړئ مهرباني کوئ ازادي راډیو ده سلامت اوسې مهرباني کوئ
مننه البته نادر صاحب سلامونه وایم محترمه بلکې ټول اورېدونکو ته محترمه
سلام
البته موږ نظر خدای مننه ساینسي عقل باندې موږ نه دومره پوهنه نه لرو خبره خو بعض وختو کښې وګورئ افغانستان کښې زیاتره وختو کښې وګورئ چې دغه موږ تاسې یعنې داسې غټ غټ تعمیرونه لرو تقریبا لکه نوره نړۍ کښې چې دي نو دغه افغانستان کښې د زیاتره ژوند کښې داسې معیاري په کړې ته کوي څوک تقریبا داسې په کړو کښې چې دغه تا ته صحیح جوړ کړي یعنې دغه درندو شیانو باندې ډېر تاثیر کوي دغه زلزله که په کړي نو دا ډېر ځکه به شوروي تقریبا زیاتره وختو کښې موږ ګورو چې دغه کورونه باید شمر صاحب دار کوي چې د تختو نه که جوړ شي دا به ډېر څه درانور کړي زیاتره جوړ کړي دغه یو رواج شي یعنې دغه بان سره ایزوګان کښې ایزوګانې کښې تقریبا د زیاتره ځوان مفتي تمام شي افغانستان کښې ولې بدبختانه موږ تاسې افغانستان کښې دومره څوک کوشش نه کوي
سلامت اوسئ په دې به هم وروسته تاسې خپرونه اورئ په دې به خبرې وکړو چې څنګه کلک د زلزلې په مقابل کې کلک تعمیرونه باید جوړ شي فعلاً زموږ کومې ودانۍ چې دي هغه څومره مقاومې دي په دې به هم خبرې وکړو انجینیر صاحب سادات تاسې خپلې خبرې بشپړې کړئ بیا به راشو همدې موضوع ته مهرباني
په نورو ممالکو کښې چې پیشرفته دي او د هر څه شي منجمنټ شته دوی د اوبو مصرف دپاره هم مدیریت لري په مثلا بحران کمابي چې ورته وایي چې افغانستان به د دې سره مخ شي په دې راتلونکي شلو یا دیرشو کلونو کښې یعنې د اوبو سطحه کلنۍ کچه باندې د یو نه تر دوه متره پورې ښکته کېږي په همدغه مرکزي ښار کښې نو دغه به بر علاوه د دې نه چې د خلکو د خلکو نیازمندي پورانه کړي یعنې خلک به په اوبو پسې ډېر سرګردانه شي دویم به داسې شي چې د ځمکې خپله د سطحه دا د دې نه نشست باعث کړي ځکه د لاندې طبقه یې خو اوبه دي دا خالي پاتې کېږي کله چې موږ راباسو کړو نو تاسو اوس وګورئ څومره کوهګانې موږ تاسو دغه ژورې څاګانې را افغانستان کښې شته دي په هر قدم کښې سړی ځي ژورې څاګانې شته دي کله کله خلک یې کولري سیستم باندې عیاروي خپل پټۍ ور باندې اوبه کوي ځکه داسې سټنډرد کانالونه نشته چې مثلا شل کلنه دوره کښې دولت ور باندې کار کړی وای یا راوړی وای کلیو ته مثلا معیاري لحاظ خلک هم مجبوره کېږي چې د ځمکې نه په خپل نیرو باندې مثلا سا ووهي سولر سره یې د برق انرژي تعمین کړي او اوبه را وباسي نو دا بیا آینده کښې دغه د ځمکې لاندې طبقات خالي کوي باید د سرو نشست کېږي اوس تهران ښار تاسو وګورئ په کال کښې تقریبا اووه سانتي یا پنځه سانتي پورې سرو نشست کوي همدغسې کابل هم تر پنځه سانتي په کال کښې سرو نشست لري چې ډېر کم محسوسېږي څه وخت مخکې یو دغه ډېر ښه هغه و موضوع څه وخت مخکې چې یوه زلزله وشوه نو ما ته دقیق تاریخ اوس په یاد نه دی ما ځان سره یاداشت کړی و هغه زلزله په دغه زلزله سنج په ماشینونو کښې ثبت شوی نه و په افغانستان کښې یعنې صحیح زلزله وه نو داسې غږ یم ځان سره لرلو نو زه فکر کوم چې اکثره انجینرانو ورباندې لیکنه کړې وو چې دا احتمال لري سرو نشست اوسي ځکه د کابل هم د لاندې طبقات خالي شوي دي دا د جګو بلندون ته به ډیر نو کیدې کله چې د دې لاندین پالیسی کله چې موږ کله مثلا 15 سانتی فرنشاس کې یا سټلمنټ کې کینی نو دا بلندون هم ځان سره کینی دا څه مشکل پیښیږي نو دې نو څه هم لګ بیا په تفصیل سره ورسې
bale ډیر مننه سلامت اوسې بیا به هم
ضرور شو
بله د د خبرو په باره کې به لومړی د نادم صاحب نظر واورو بیا وروسته تاسو در شو نادم صاحب مخکې تر دې چې د مقاومو ودانیو په اړه خبرې وکړي کلن په دې اړه راته وایست مثلا په اروپا کې اکثره برخه یادومه اسپانیا خوانه یادومه زلزله نه کیږي د کنځینې وای چې نه زلزله هر ځای کیږي منتها شدت دومره کم چې څوک یې نه احساسوي همداسې ده نادم سب استودیو
بله
زما خبري مو اوريدي
او و مې اوريدي
مهرباني
زه غواړم مختدي چې دا سوال ته جواب وایم دا مخکې چې تاسو ویل چې دا ځینې بارانونه چې کیږي پس دا بارانونه بیا زلزلې کیږي نه دې باندې یو تماس ونی سم چې دا څه چې خپل دننه پمځ کې کی مواد دي چې کله چې اوبه ورته رسیږي انرژي تولیدي دغه زلزله په اصطلاح د انرژي د راکېدو په اساس باندې ازادېدو په اساس باندې کیږي چې د انرژي او ځای د تخلیني یا د په دې اساس باندې لرزش پیدا کیږي یا زلزله پیدا کیږي نو کی مواد دلته رالو اروپا او د اروپا کې زلزله به په دې چې ک په عمر خو اکثرا ابهار د نږدې ک عمق د زلزلې یا هیپو سنتر ډیر عمیق وی او که درجه د رشتر د زلزلی اته درجه نه لګوي نو دلته دومره نه احساسي کتر اته بالای بیا سونامی رامنځته کیږي نو اما افغانستان خو تاسو ګورئ چې یو په اصطلاح آتش فشانی هم ګورته ویلای شو او تکتونیک منطقه ده چې غرونه دی او دلته اکثرا تاسو ګورئ چې مراکز د زلزلې د افغانستان خصوصا تخار و بدخشان دی زایو کی پیدا کیږي چې او تاسو ولیدل چې په پکتیا کې ډیر کال پکتیکا کې څومره تلفات ترامز تک زلزلې وي نو زلزلې په ارزه کې شته مونږه خبره ده چې هغه دوست سوال وکړ دی د ساختمانونو پاکله په ساختمانونو کې ضرورت دی چې هغه نورمونه چې په ساختمان کې دی هغه باید په نظر کې ونیول شي مثلا هغه تعداد طبقات جوړیږي باید تعداد د طبقاتو په اساس باندې پد هغه سی جوړ سی د جیولوژیکي لحاظ باید چې لابراتوار ته مواد واخیستل سی د خپل د تعداد او د مقاومت په نظر کې ونیول سی او هغه سیخي ګل چې واردیږي ستاندرد په نظر کې ونیول سی هغه سمیت چې استعمالیږي باید مطابق به ستاندرد دا ټول شان چې په ستاندرد مطابق وي ان شاء الله چې دا کار کیدای شي تاسو وګورئ مثلا جاپان تاسو سوال وکړئ جاپان واقعا ډېر زلزلې خیزه جاپان دا څه کار کوي چې دا بلند منزل ساختمانونه چې دي دوی دغه په تعداد کې دغه هر طبقات او پمنس کې دوی لکه ګولبرینګ چې دی دا څه ډېر قوي قوي د پزایکي دي مثلا زلزلې چې کیږي افقي مثلا اولو دوم منزل او دوم منزلون ډېر احساس یو پاس منزلونه نه احساسي پدې چې د یو خوا چې زلزلې یو طبقه یو خوا ته دی بیا بل طبقه مخالف حرکت کوي یعنی یو بل سره خنساکي تر پاس منزلونه چې اصلا نه احساسي چې زلزلې ده یعنی دومره پرمختګ کړی ټکنالوژي په جاپان کې چې دوی یعنی تر ټول هر یو چې ګوره جاپان دې زلزلې لري اما علم ټکنالوژي دوی مسواته دوی استفاده ځینې کوي د چوس
په ستاسو دی آرام دی بله ډیرمنه انجینر صاحب نادم انجینر صاحب سادات په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په لوی شهرونو کې د کابل په شمول ډیر لوړې ودانۍ جوړې شوې به شمیر ډیر لوړې ودانۍ جوړې شوې دي او ټول هم ظاهرا کلکې معلومی شي خو آیا په معیارونو برابرې جوړې شوې دي د زلزلې غم په کې خوړل شوې ده او کنه
ډیره مننه ډیره سوسی سوالم دا غري نو د ته وخت لکه تفصیل زما لکه تاسو فرصت ورته ساختمانونه مخکې د دې نه چې ډیزاین سي اول باید د دې د خاورې ټیسټ وشي، ځکه چې د خاورې ټیسټ چې تاسو موږ ته معلومه نه موږ نشو کولای چې د دې تعداد محاسبه کړو. کله چې وزنونه د تعمیر محاسبه شي هغه د دې خاورې د ټیسټ چې موږ ته بیرنګ کپس چې وایي په دې باندې تقسیم شي، بیا دا اوتومات موږ ته د فرمولې لحاظ باندې مساحت د تعداد راکوي. نو کله چې موږ ته خاورې ټیسټ معلوم نه موږ نشو د تعداد او نوعیت تعین کړو. ځینې تعدادونه داسې دي چې یو لوخ دي، یعنی سراسر کانکریټ او جاله چول کیږي چې هغه ته موږ مات فاونډیشن وایو ډیزاین کوو. ځینې تعدادونه فیټه دي سټریک فاونډیشن چې هغه داسې متوسط منزله تمیزنه، مثلا شپږ منزله یا اووه منزله ورته محاسبه کیږي. اصلا دغه ته نظر کې نیول کیږي. ځینې بیا ایزولیټډ یا سنګل فوټنګ دي چې تر درې منزله مثلا یا درې نیم منزله چې دوی ته موږ دغه ایزولیټډ فاونډیشن محاسبه کوو. نو بل د خاورې ټیسټ تاثیر په سایت کلاس د دې مشخص کې تاثیر په دې هم لري چې مثلا غیر د خاورې لاندې د تعمیر هغه برخه چې ورته تعداد وایي د خاورې نه پورته چې سوپر سټرکچر ورته وایو، او خاورې لاندې سب سټرکچر، سوپر سټرکچر باندې هم خاورې تاثیر لري، ځکه د زلزلې موج په هغه متراکمو دانو د خاورو چې دانی متراکمه یې هغه کې ډېر سرعت د موج ډېر وي، خو کله دانې کلري وي هغه کې کم وي. نو ځکه د خاورې ټیسټ چې کېږي موږ دغه هم په خپلو محاسباتو کې شاملوو چې آیا شپږ نوع خاورې د امریکایي آی بی سي کوډ پر اساس باندې چې انټرنیشنل بلډینګ کوډ ده، موږ په افغانستان کې هم چې ډیزاین کوو، ځکه دغه شل کال چې شل کال چې کله افغانستان کې کار وشو دلته کمپنیان امریکایي کمپنیان یې نور راغلل، دلته هغه خپل ستانډرډونه ځکه کوي چې موږ مو چې سټرکچرونه ډیزاینو بلند منزلونه ټول په هغه ستانډرډ ډیزاینو، یعنی مطابق د ای سی آی کوډ چې امریکن کانکریټ انسټیټیوټ دا د هغه په اساس موږ دلته خپل هغه ارقام چې د افغانستان د صاحبي مطالعات نمونه اخیستي په دې فرمونونو کې اچوو او هغه مطلوب ځوابونه او دقیق راباسو د تعمیر دغه په مقابل کې ډیزاینو. نو تعمیرات د سړي چې سټرکچرونه اکثرا 90% تقریبا نجیب الله او جان چې یو زموږ تر څو د ښه کادرونه نه ده افغانستان کې، یو وخت کې وزیر د پایدامه پاتې شوی دی، رئیس د پاما او سټرکچر انجینر ده، ډېر لایق انجینر ده، اکثر خلک پیژني. هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو ځل لیکلی چې 90% د افغانستان هغه بلند منزلونه یا ساختمانونه غیر معیاري ډیزاین شوي دي. زه هم دغه لس کاله کېږي چې په کابل اجتماع کې سټرکچر هم تدریسوم، هم دولتي او شخصي بخشونه کې کار کوم، یعنی هغه خپل تجربه تاسو وایم. اکثرا دغه 90% یا حتی وایي چې 93% یا 95% کابل کې او ولایتو کې ساختمانونه چې دي د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوي نه دي، یعنی تاسو داسې محاسبات نشئ پیدا کولی. ډیر کم به پیدا کړئ چې یو بلند منزل ته مثلا 9 منزله وي یا 10 منزله وي یا 15 منزله وي چې تاسو یې راوړئ راوچوئ چې دا نقشې ویده شوي وي. نیزه منظور مې دغه ده چې مخکې د دې نه چې پروژه تطبیق شي یا یعنی چې جوړ شي، نقشې مکمل یو دولتي با صلاحیته کارفهم ارګان ته ور وړل کیږي، هغوی ویزه کوي، ګوري چې دا ټیسټ خاورې شوی ده، آیا دا د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده، آیا د دغې تعمیر کې ټول د برق، د آبرسانۍ، د میخانیک، د تهویه، د سټرکچر، دا ټول امکانات آیا پکې په نظر کې نیول شوي دي که نه. کابل کې خودسې یو ګلګل میری و دغه شل کال کې چې ریاست د مجوز د ساختمان چې په شاروالۍ مربوط کېږي دا د دغې مسؤلیت و چې ده باید داسې کړی وای چې تمام د بلند منزلونه چې کابل کې تطبیق کېږي، خصوصا کابل کې چې دا مرکز و او چمن خط د دغې نه تیر شوی ده، دغلته باید دوی ټول دغه بلند منزلونه چې جواز ورته ورکوي چې ریاست د مجوز ورته وایي شاروالۍ کې ده، ده باید دغه ټول نقشې ویزه کړی وای د ټولو بخشونو. دوی داسې هوایي ویزې هم کړي دي، ما ته معلوم و، یعنی زه مستند تاسو وایم ما ته پلاس راغلی، ځکه زه سټرکچر انجینر یم، اکثر یا زما شاګرد به راوړلو یا به خپله ورسره مخامخ کېدم. نو دا به ډېر دردونکی اوس که کم شدید زلزله هم کابل یا ولایت تهدیدوي، نو دا بلند منزلونه مستقیم تهدید لاندې دي. اوس خو کم لار هم ورته نشته ده، او د دې ریټروفټینګ چې یعنی تقویه کو هم امکانات یې دومره نشته دي، په دې لحاظ هم تاسو ډېر ضعیف یو. نو دغه پړی اوړي په دولتونو باندې. او بل خبره دغه ده چې هلته موږ یو ریاست بل لرله په نامه د کنټرول ساختمان ها، هغه مسئولیت او د دې ناحیه سره امانګي د شاروالي هر برخه د کابل کې ناحیه لري او ولایت کې هم دغه سړي د نواحي او مسئولیت دغه د چکل یو تمیز یو ځای کې تدقیق کی دوی راځي هغه نه نقشه غواړي چې ورته نقشه خپل کشور وای نه نو د دې یو
bale
یعنی د لګرو خبره چې وشو یعنی راست خبره وو
bale
د دې یو رقم یعنی د اقتصاد بازار روان وو چې یعنی باور کوي هي ثاني مده ته یعنی پښتنه نه ویشوي چې تاسو څنګه جو کو یا بل کو د فساد زمينه ډیره و نو دغه د زمون د وطنداران حیات مستقیم تهدیدوي دغه مسله نو اوس خو چې مخکې هم ما د ټول تلویزیون سره برنامه لرل په اند غاړه چې چګونه ما ساختمان های معیاري بسازیم یا برنامه هم سخت به ورته لکه مشکلات چې راغی هغه ادامه چې ان شاء الله آینده کې به ادامه ورکو یعنی اصلا محمد ته دغه انګیزه ورکول چې تاسو سټرکچرونه ډیزاین کړئ ځکه زلزلې خصوصا افغانستان چې یو زلزله خیز مملکت ده نو دغه بالقوه تهدیدوي تاسو باید ټول نقشې ویزه شوي اوسي نو تاسو وګورئ دغه ټیکاداري سیستم چې تقریبا د همسایه مملکت نه ایران او پاکستان نه افغانستان ته راغی خلک خپله معلومات نه لرلی چې مثلا دغه کانکریټي ودانۍ باید محاسبه شي د دې عمق د ګاډر د دې تعداد د سیخ حتی د دې مارک د کانکریټ چې مقاومت د کانکریټ قاعده باید محاسبه شي خپله د سیخ ګریډونه باید دقیق معلوم شي معیاري شرکتونه سیده کارونه ونه شول دومره دقیق فقط یو چاته باشي ته سپارل او چټنه تر به ورته ګرځ کول چې وروره زموږ تجور کده به
ډیر مننه bale یعنی توجه نه ده شوی متاسفانه تاسو چې نیوی فیصد ډیر زیات اندازه ده انجینر صاحب نادم د کلیوالي کورونو په اړه خبري وکړو تاسو مخکې وویل چې څه ډول کورونه مقاوم کورونه دي او څه ډول کورونه باید جوړ شي هغه رقم چې تاسو یادونه وکړه شاید اکثره کلیوال زموږ په افغانستان کې وسونه لري چې جوړی کی لیکن بیا هم کله چې زلزلې کیږي افغانستان هم زلزلې خیزه وطن دی کلیوالي کورونه ډیر نه تخریبی شي په غندازه چې په ترکیه کې ولیدل یا په ایران کې کلی وینو په د ایران په زلزلو کې فلزي چوکاټونه په همداسې پاتې خښتې چپشبي بامونه نړیدلې وي د دې دلیل څه دی د زلزلې په وړاندې د مقاومې کورونو په برخه کې مې یو چیرته کتل چې وای هر څومره چې ودانۍ سپکوي او غمره مقاومت هم زیات وي کته چې په دې اړه رانه واچوي مهرباني
مننه ریښه مګه سره په دې چې د ستاله سنتي کورونه چې جوړېدل زما په یاد ده ته په هرات کې چې زومه دا ګومبدی دا ګومبدی خپل فیصله خښتي داسې سره وډل کیږي چې مقاومت دی د تعمیر اضافه کوي نو په افغانستان اطراف کې خو دو منزله او سه منزله نه دی عموما یو منزله کورونه دی چې ډېری دو منزله وي هغه کلیوالي چې جوړي روغتیا دوی د یا په خو خښتي جوړي یا د عمو خښتي جوړي نو دغه وجه نه هغه په سر کې هم په اصطلاح کاغل دی دومره کانګرس نه دی چې د دې په اصطلاح درنو وچی او د زلزلې په وخت کې تلفات ډېر رامنځته کی نو بس ضرورت دی چې اوس خو افغانستان کې متاسفانه داسې په خواله کې انجینر صاحب چې ول دومره فساد و چې په ټول افغانستان کې چې زه ګورم په کابل کې غیر دی سینمای پامیر 14 منزله او مخابرات وزارت یا کانتیننتال هوټل دا درې رښتیا ډېر باندې کار سوی او په ستاندرد جوړ شوی دی دا نور خو کابل خار وګری نور ولایت کې واقعا د فساد له امله
نخشی هستم ویزه سوی ندید بله خیر پدی خو خبری وشوی دا اوه چی دا افغانستان پا شرایطو چنگ کول شو چی ارزانه او پا این حال که دا زلزلی پا وراندی مقاومه ودانه جوری کو یا کورونه جور کو
خوب افغانستان خوشبختانه چی خاوری دا هر چی دا پار مساید مونگ تیه دیر لرو ریک دیر لرو دا خپله خاوره چې په خې خې کې وزنی جوړیږي دغه د یو نعمت د خدای چې خدای افغانستان ته ورکړي مادن خدا نه دی چې تنه طلا او نقره او سره زر او سپین زر مادن دی دا ټول مادن دی او همون کوشش دی چې د پخو خوختونه استفاده وشي په دې چې په خې خې کې هم په
په دوبی کې سړه ده، په ژمي کې ګرم دی، ام مقاومت یې ډېر دی. په اصطلاح کولای شي چې په اصطلاح د زلزلې په مقابل کې هم دی، د بارانونو په مقابل کې د هر لحاظ دغه په اصطلاح تضمین ورکړي هغه مالکانو ته چې آرام خاطر ژوند پکې وکړي.
بله صاحب، ډېر زیات مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې په زلزلو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید زبیح الله سادات. که تاسو درانه اوریدونکو هم غواړئ زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، نظر څرګند کړئ، لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیره اعلانوم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ټلیفون شمیرې د 00422012 1540 بل شمیره د 00422012 1540. په دې دوهمه شمیره د واتساپ له طریقې هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. 00422012 1540. اوریدونکی نشته. وربشه بیرته میلمنو ته. انجینیر صاحب سادات، ځینې کورونه چې په دې وروستیو کلونو کې په کابل کې جوړ شوي دي ډېر لوی سالونونه لري، هر څوک غواړي چې ډېره لویه فضا ولري، او دا ډول ودانۍ وایي خصوصا ډېرې خطرناکې دي چې بام ډېر پراخ وي او منځ یې ډېر پراخ وي، اما په منځ کې ستونونه او یا پایې نه وي. همداسې ده
هغه ساختمانونه چې وایي هغې ته مونږ وایه وایو پنځه درې کې چې وایه یې ډېره وي، هغې ته مونږ تدابیر لرو چې هغې ته وفل سلب ډیزاینوو. داسې مونږ په فارسي کې ورته قبلغی ګاډرونه وایو، یعنی منځ کې داسې وړه وړه نور ګاډرونه ورکول کېږي. د یو د داسې ایکس په جهت، مثلا یو د وای په جهت، یعنی منظور مې دغه ده چې داسې جالباف غوندې ښکاري ښکته نه چاغه د وفل سلاب وای. د وفل سلاب په واسطه من کوم شي ډیر غږ وکوي رافقو زنه مساجینم مساجدونه چې ما ترازی چې ډیزاینوم چې وای ډیر وی اما وفل سلاب باندې ډیزاین کوم. خو هغه ساختمانونه چې مثلا لوړ پوری دی مثلا لاس منزله دی یا دولس منزله دی، هغه کې غتی وای مثلا حدود د شپږنیو یا اوو مترونه ډیرول، بیا دغه مشکل پیښوي چې د ګاډر هم کم ډیریږي او د زلزلې د تخریب له امله هغه تاثیر هم ورباندې ډیریږي. ځینې سالونونه چې په کابل یا ولایت کې دي، خو که هغه سټیل ډیزاین شوی وي، یعنی فلزي ډیزاین شوی وي، فلز خو ځکه چې سپک هم ده او بل د پراس ورته وایي چې قیچي پوش په سرستي کې ورته وایي، په قیچي پوش باندې یا په پی ای بي باندې چې یو نو سټراکچر ده چې فلزي ساختمان ده، هغه باندې درې ګراده تاسو باندې یو بازي سالونه لیدلې وي چې وایي مثلا 1.5 متر دي یا 3 متر دي یا 5 متر دي، باندې پی وی باندې درې دي. او دا کانکریټ یو ځنه ای به دغه په دنیا کې چې درون ده، او مخکې تاسو هم اشاره وکړو خمه مطالب ملوثي په باندې اړه چې څنګه چې ساختمان درنیږي د زلزلې قوه مګم د ور باندې تاثیر ډیری کوي، ځکه د زلزلې قوه اشتقاق مومي د تعمیر د وزن نه چې فرمول ده تاسو چې وی مثلا کېږي وزن د تعمیر زاد د یو ضرب د کتله، یعنی وزن د تعمیر چې څومره ډیر وي دغومره د زلزلې تاثیر په تعمیر باندې ډیریږي. نو ځکه هم دغه فلزي تعمیرات چې دی په هغه باندې د زلزلې تاثیر دومره ډیر نه، خو د باد تاثیر ځکه هغه سپک وي ور باندې ډیر وي وړي. نو خبره دی چې دغه په سالونه چې دی اکثرا همدغه کټه په هغه چوچو کې دی چې اکثرا ډیزاین شوی نه دی، لکه موږ کوم چې ډیزاین شوی نه دی. نو دغه انده کې د څه مشکل ورته پیښوي چې موږ ډیفلکشن وته وي چتونه د څه خامش کوي یا مثلا را زولندګي د څه له ډیفلکشن کې منځ ده چې یو کله کله 15 سانتی یا 20 سانتی د سه منز دغه منز کې د چت د سره خطه شي دغه سي د پاتیکي نو دغه زه به غکې سره سره ضروري چې د زستن کوم څه چپای کومه پریدم اوس یو ساختمان چې تقریبا 2000 ته معرفي شوی ما هغه چتونه چې دولتي ساختمان و خو درسته دقیق شوی نه و په دغه شل کال کې به غوري ورته شوی دولتي و خو چتونه هم دغه ډیفلیکشن کړی نو په دې اړه یعنی ډیر مشکل
کوم
دی ورخه کې
ډیر منه
چتونه
بله ډیر مننه سلامات اوسه سادات صاحب یو پوښتنه بیا د موضوع تر ازو چې د زلزلې په وخت څوک د ځان د ساتلو لپاره مخې تر دې چې د موضوع تر شو نادم صاحب د کابل غونډه شار چې د زلزلې په کرښه پروت ستاسو په نظر د لړو ودانیو ته ضرورت شته
زه فکر کوم چې نه پدې چې تاسو وګورئ دا داوود خان د وخت زایشا داوود خان دا ټول وختونه کې دوی اجازه نه ورکول دا تا وزیر اکبر خان سره تاسو وګورئ ټول دو منزله دي صرف د فقط دوا یو د مخابرات وزارت موږ دولت او د سینوای پامیر هغه ډیر په لوړ ستاندرد جوړ شو پدې چې واقعا افغانستان زلزله خیز خوشتن کابل چې پر دا کرخه باندې چې په نوم د بلاک د پغمان نه دی چې دا کرخه تر چمن پوریږي نو پر دې کې کرخي باندې پراته ده مونږ په جوړیزي او کارتوګرافي لوي ادارې کې چې اوس هغه یو ریاست دی هلته مونږ نقشې لرو د جیو دینامیک په نامه یو پروژه و چې مخپل دا کار کړی دی یعنی پر دغه کرخو باندې مونږ پروژه جیو دینامیک جوړ کړی دی چې که چیرې دولت وغواړي کولی شي دا کرخي منظم مونږ پیدا کړ جیولوجستان په وسیله او ټول معلوم دی چې پردغه کرخو باندې بل عامل منفعه تایشات با جوړ نشي او په کابل کې په خوا مونږ ما مخکې وویل چې په نوم د ټکنولوژین په نامه یو پروژه و چې مونږ هر شپه میاشتې د کارتوګرافي انجینران اندازګیری کوله او په دې چې دولت تضمین ورکړي یا دولت یو اطمینان ورکړي چې قشر د ځکه د نن په کابل کې کوم دومره تغیرات غیر متجانس نه دی چې خطر پیښي یا اته په هر ولایت کې ضرورت دی چې دغه سي تحقیقاتي مراکز همیشه فعال وي پدې چې د علایم د زلزله یا تغیرات دی د ځمکې د قشر پیشبینی کېدای شي او موږ لیدل شو دغه اندازګيري په اساس باندې نو دغه لپاره زه بس ما نظر دارم چې باید اول خو دولت باید د ستاندرد اداره همیشه د تولید د پیسې د وارداتي مواد ساختماني مواد باید سخت تر کنټرول لاندې ونیسي چې هغه سیخ گل دی که تمن دی چال تو واریږي یا دنن افغانستان کې تولیدي به ستاندرد په نظر کې ونیول شي پدې چې هغه انجینر چې دیدان کې ساختمان دوی خپل محاسبه ټول په ستاندرد په حساب کوي دوی خو نه پیږي چې دا سیخ گل مثلا چې 12 ملي دی 8 ملي دی 14 13 14 ستاندرد کم دی نه دوی ته معلوم نه دی دا د پاره ضرورت دی چې دغه باندې باید کنټرول وشي او نقشې کې جوړیږي بعد منظم اول تاسو وګورئ چې دا ټول بلند منزل تعمیرات یا تازه ساختمانونه چې جوړ شوی دي ټول سټیکټ تاګان لري دا ډېر خطرناک دی هم اوبه خرابوي هم په اصطلاح دولت باید د کانالیزیشن په سیستم کې باید سخت تدابیر ونیسي چې دا ټول ساختمانونه اوبه د سټیکټ شاد نه دي دا ټول فاضلاب دی یو خاطر یو شي بته دي په اصطلاح ریسایکل شي چې هم برتي استفاده وسی هم د نور مواد نه استفاده وسی هم په اصطلاح د اوبو ذخیره د مځکې لاندې اوبه کمې نه شي دا ټول هغه عوامل چې تاثیر کوي په قشر باندې پر زلزلې باندې په نورو مصاحبې باندې
ډېر مننه انجینر صاحب نادم انجینر صاحب سادات د زلزلې په وخت څوک خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده
په جریان کې او د زلزله مخ کې دغه په دوه فازو باندې تقسیم کیږي او د زلزله نه وروسته هم د په دې فازو باندې تقسیم هوای شو نو د زلزله مخ کې اول خو تدابیر زموږ تاسو باید دغه وی چې مثلا د غټ قندیلی نه دي د دې لاندې حداقل څه قرار مونږ لري مثلا نو تاسو چې په اوس پوهیږئ چې مثلا دغه زلزله چې هغه ورځ وشوه دا ځان ته افراشاک لري، یعنی پس لرزه چې ورته وایي. نو دغه سه واقعي چې ذهنم ګمان کوي چې آینده کې به یو زلزله وشي یا نږدې یو کې یا وروسته کې، نو دغه غږ قندیلونو لاندې کېناستل، ډوډۍ خوړل یا مثلا هر مسلې ته کېناستل دا خطر لري. او بل هغه زوړن چایان مثلا یا یو غږ تلویزیون ده یا بل دی سړی چې لاندې ورته کېني، دغه شیان باید یخ صحیح مستحکم شي په دیوالو، یا باید تر حد امکان هغه په یو داسې ثابت ځای باندې کېښودل شي چې زلزلې په وخت کې پر چا ونه غورځي، یا که ماشین لاندې موږ تاسو تملولی نه یي هغې باندې ونه غورځي. دغسې خطرات شته. نو همدغسې مخکې د زلزلې دپاره مثلا تدابیر چې مخکې باید ونیولشي، اوس خو الحمدلله موبایل موږ تاسو لرو، هغه کې هغه لایت شته چې که شپه تیاره وي چې موږ تښتو که شپه کې زلزله وشي چې ځان خوب نه کړو، یا کوم ځای نه سړی ونه غورځي زینې په لاره یا بل شی په پښه کې باندې نیسي، نو اوس ګروپ خو په دې کې شته که نه؟ په اضطراري حالاتو کې باید ګروپ هم دغه څراغ د لاسي څراغ د اکسسیبل وي، یعنی د همدغه بید یا تخت تنګ وي چې سړی که کوم مشکل پېښېږي دفتا هغه په لاس کې واخلي او ځان ته نجات ورکړي. نو بل داسې تدابیر ډېر شته چې زلزلې نه مخکې باید په نظر کې ونیول شي. بل یې دغه ده چې زلزلې په جریان کې موږ شی وکړو. زلزلې په جریان کې چې موږ اول خو په نورو داسې ستانډردو ممالکو کې او ستانډردو تعمیراتو کې ایمرجنسي اگزټ شته چې مثلا زلزلې په وخت کې غش په زینه باندې زیات نه شي، سړی کوي شي هغه ایمرجنسي لارې نه لاړشي. نو افغانستان که خود تعمیرات دست میاری مهندسی شوی میدی اکثرانی چه دست ایمرجنسی لاره نلاری. اول خبر دقیقه ده چه زینه خپله پا سترکچر دیزن که لوره معمولا نخواهم 1500 کیلوگرام پی متر مربع 200 کیلوگرام پی متر مربع بانده دیزنی گی در حاله چه عادی اتاق 300 کیلوگرام، یعنی دو چنده بکن بره زلزله او ده خسی نور مسائل پکر نظر که نیول شویدی وزن میخواهیم. نو حد امکان مثلا لفت استفاده و نیشی زکه مثلا احتمال لری زلزله تو وقتی خوی او قایده ده قده چی باید برق گل سی مکمل زکه احتراقات و نیشی کار جیران که نو که کلا برق گلیگی لفت هم ورسره گلیگی تو لفت که بند پاتی نیسی. نو حتر حد امکان کوشش بود که در خلق چوز قابل کن یا پر زی که پو بلند منزلونه که وستیگی، نو ډېر په آرامۍ سره ځان د زینې له لارې بهر وباسي. نو یو ټوکه وکړم که خلک په دې فکر کې واوسي چې ولاړ زلزله کېږي، ځکه اوس زینې نه استفاده وکړم خو زلزلې په جریان کې د تعمیر چپه نه شي، خو که بیا هغسې واقعي زلزله او قوي زلزله وشي سړی دومره مهلت نه ورکوي چې زینې پورې ورسېږي. نو هغه زلزلې چې چا ته مهلت ورکوي چې تر زینې ورسېږي طبیل ده چې دومره مولات اتمن ورکوي چې تر بهاره پورې وشي کوي.
لیکن که ودانۍ لوړې وي او سړی فکر کوي چې وتای نشمه په کور کې دننه په اپارتمان کې دننه پاتې کیږي، نو هلته بیا کوم ځای انتخاب کې؟ ځینې ځایونه دي چې شاید تر نورو خوندي وي.
ډېر ښکلی پوښتنه وکړو. یو قاعده ده ټرینګل په نامه، هغه شیان چې مثلا د چت نه راغورځي، چې مثلا یو میز ده د دې میز تر څنګ یو اوس خو ځکه داسې تاثیري زه نه یم چې هغه ترنګل تاسو په بوډي لانګویج باندې تجسم کوم چې خلک پوه شي. مسله دغه ده چې هغه ترنګل په یعنی مثلث په موقعیت کې سړی ځان ته قرار ورکوي چې که چی وم غورځي د دې البار د دې میز پر څنګ ولګېږي چې موږ مسؤول اوسو. بله هغه قاعده دغه ده چې که معیاري تعمیر ډیزاین شوی وي خو حتماً د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده. کابل کې هغه تعمیرات چې ډیزاین کېږي هغه د سپیشل مومنټ ریزیسټنګ فریم موږ ورته وایو، د دې په مقابل کې ډیزاین کېږي، ځکه کابل د ډیپ کټګوري کې موقعیت لري د زلزلې. چې هلته یعنی ټیکنیکل چلور شي د دې محاسبات غواړي سړی وګوري کوم کټګوري کې ده، خو کابل چې کله موږ محاسبه کوو د دې ډیپ کټګوري کې راځي. دغه ته باید مکمل تعمیرات د سیخبندي د لحاظه دغه سیخونه سره جان کېږي، د دې موقعیت نه بیا سپیشل مومنټ کې فرق کوي چې زه دلته که تفصیل ورکړم خلک خفه کېږي. نو مسله دغه کې ده چې په تعمیر ستانډرد ډیزاین شوی وي، سړی کولی شي زلزلې په وخت کې چې هغه مرتفع منازلو کې وي همغه هلته تنګ شي، څه مشکل نشته. خو که تعمیرات د ستانډرد ډیزاین شوی وي، خو هر څوک پوهېږي چې دا مشکل شته چې مثلا همدغه ونړېږي
یا مثلا گادر کرکی کی یا دغه یا بلم جالب خبر دغه ده چې میتاسو دغه عادی ژوند کې کلیدلې د سیولارګي چې عمود د سپورته یونی شو چې د سیول خوره او دغه پورته سره ډیر خوريږي دغه د دا د تعمیر هغه کې مست کوي د زلزلې په انجینری کې دغه څه ده پورته منازل ډیر خوريږي د ښکته بیا د زلزلې په موثباتو کې چې مونږ کله ډیزاین کوو کریټیکل یې دغه تقریبا د زلزلې قوه مسله شي ده دغه مرکز صفر د دې مسله کې واقع کیږي مثلا ک لاس منزلې معمولا د دریم او دویم او څلورم منزل په دغه وضعیت کې کریټیکل موثبه د دې هغه دی
بله
ډریفت موثبه مونږ ورته وایو چې انجینری کې نو
خبره مې ته غوښته تاسو ویل چې د میز لاندې مثلا ک میز نسبتا کېدای شي خوندې څوک پاتې شي نورو کنجونو په برخه کې هم داسې ویل کېږي چې په ودانه کې کنجونه په نظر کې ونیسي ممکن نوري خوې ولګشي او کنج روغ پاتې شي
بله خو کنج د یو ځای د موږ په ټول پیږي چې کنج د جوینټ نه تشکیل شوی دی د کنج د تقاطع د دو ګاډرو یو پای نه ده ځکه هغه کنج مقوی زنده دی تعمید او دغه وسطي فضاوي چې دی مثلا د ګاډر د خېټې لاندې یا مثلا د مرکز لاندې چې موږ کله قرار نیسه احتمالا که د دې غذای نه کراک وکړي موږ ته صدمه را رسیږي یا د چت په دې مرکز کې چې راځو د زلزلې په وخت کې که عمودي قوه د زلزلې چې مرکبي عمودي موږ ورته وایي ډېره وي نو تعمیر ته چې زیاتکه ورکوي عمودي او دغه چت ځای په ځای د اتاق منځ ته رالویږي نو بهتر هم دغه ده چې هغه کنجو کې داسې وي چې اکثرا شیان هنګ یا داسې زونه نه وي چې په مونږ باندې راوځي
بله او بل دا ده چې په هغه وخت کې سړی ولاړ بهتره ده پروت بهتره ده ناست کوم حالت کې وي
ولا خو په د طبي لحاظ هم مثلا سړی چې درېدلی وي که زلزله ډېر ځسه سره وګرځي د درېدو په حالت کې احتمال ده چې وګرځي سره چیرته ولګیږي نو به تر هم دغه ده چې مثلا د ناس د سه
نیمه ناس وي بله
او نیمه ناس وي چې کله چې تاسو کې زلزله نور ودرې ده هغه کوټه دی مثلا خپل اپارټمان دی وتړي او کته دې ستاسو شي
ډېر زیاته مننه کور ودان انجینر صاحب نادم کته سم په یو جمله کې څه اضافه کوي مهرباني وکړي متاسفانه دی انجینیر صاحب نادم ټلیفون قطع شوی دی او البته د خبرونې وخت هم پای ته رسیدلی دی له محترم انجینیر خلیل احمد نادم او همدارس سید ذبیح الله سادات د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجینیر څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونې څلور بیر ساعته اوریدای شي
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا او پردای مینا پریزی ونی سهارا مجھا بلاو پردای مینا پریزی ونی سهارا مجھا لکای تیم سهار شدنی مجھان گا یار آدم لکای تیم سهار شدنی مجھان گا یار آدم دائم کانس کچی پردے بازار بکا.